السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو ایرانی رسنۍ د څه باندې دیار لزره افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي د ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې د خراسان رضوی د پولیسو مشر مجید شجاع ویلی دا ټول بیا اسناد افغان کډوال د دوغارونو او تایبات له سرحدونو د افغانستان لور ته سپارل شوی د پولیسو دغه مشر د دغو کډوالو دقیقه شمیره 12204 تنه یاده کړي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایرنا د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه د امریکا متحدو ایالتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولی دي هغه ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې نن لیکلی حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي د خپل ایکس پاڼه کې لیکلی د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی دی او ویلی دی چې خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی اسرائیل وی پوځیان د غزې په شمال کې خلکو پښتنې ګرویګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني چیرته دي دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو بل لور ته د امریکا متحد ایالتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډېرو نورو اروپایي هیوادو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړې چې اروپا ته لاړه شي دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله مهسا امینی پروسه کال په ایران کې وژل شوه د راپورونو له مخې د دې مور و پلار او ورور ته پرون د تهران په هوایي ډګر کې د اروپا د تګ اجازه ورنکړل شوه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو ډډه کوله د ازادي فردا څانګې ته وویل د مهسا امینی د کورنۍ د غړیو پاسپورټونه د پولیسو لوري ضبط شوی د امینی د کورنۍ وکیل صالح نیکبخت بیا د سفر اجازه ورکړل شوی د اروپا پارلمان د اکتوبر په 19 د سخاروف جایزه مهسا امینی ته اهدا کړه د راپورونو له مخې د انجلۍ پروسه کال د پولیسو لوري د شکنجې له امله ووژل شوه او د مصنوعي ځیرکتیا په اړه باندې اروپایي ټولنې نوي مقررات وضع کړي دي د دغو مقرراتو له مخې د دغې مقررې سرغړونکي تر 15 میلیونه یورو جریمه کیدای شي دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده که سرغړونه ثابته شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیون تر 15 میلیونو پورې یورو پورې جریمه کیدای شي اروپایي ټولنې ویلي چې سافټویر یا هر ډول اپلیکیشنونه باید تر خبرولو مخکې سم وارزول شي او که لازم مقررات نوي پوره کړي نو باید له خبرولو ډډه وشي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پروګرام سره مطلب دا دی چې امریکایي چارواکو د طالبانو پر دوو لوړپوړو مقاماتو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود باندې د بندیزونو لګولو دفاع کړې ده په دې اړه رپورت لري چې د افغانستان د بشري حقونو نجونو په برخو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د افغان خزینه فعالانو په بندي کې دوه خوشيني خودلې ویلي چې باید ژر تر ژره خوشي شي یو شمیر فعالان هم په کابل کې مظاهره کړې دي په چمن کې پرلتوال وایي چې د دوی پرلت نن 500 ورځې ته داخل شو هلته په دې خاطر پرلت شوی چې د پاکستان حکومت په ویزه او پاسپورت باندې تګ راتک الزامي کړی دی. هلته د عوامي نېشنل پارټي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم نن وینا کړې.
د جمعې پس جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې په پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډي سي او دفتر ته مزایې کوي. هر ځای به فرغتي هر ځای به د اورځي
د غزیل روسي عالم هم خبرو.
اسرائیلی الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترنګ ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د 50مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفي او فریدالدین محمود تحریمونه لګولي دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلی د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 50مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ ته ورجات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن دي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامي په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼل یو لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو به برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خزیونجونی په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلې او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه به برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که څه هم د متحده ایالاتو د بندیزونو د پریکړه پر ځای بولي خو وایي هغې ځخایي ځکه ډیر نه وي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایي او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډی رګه ټوره وا چې دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړې په وړاندې وت شي وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویب وي بشری حقوقونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضاة پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي خوشي کړي. اخوا د افغانستان د ښځو خودجوش غورځنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی روختونه او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روختونو او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خوځو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکې او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو مېرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دې واخلي څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړي چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا اعدام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی د هغې له 4 کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتي قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود
ده خصو د خپل شرعی حقونو چې د ازدکری او د کار حق دی مبارزه کړی او مجازات کولې عادلانه نه دي. زما په انده سمنه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو تخلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغو خزو خلاصون ته پام وکړي او له زندان یې خوشی کړي،
توجه کړي او ځبند اسارت رها کړي.
د کزو د قانون یوې فعالې هماره جبی ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړی به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د دې کزو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تېره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولي دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې ده چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس باور شو د چمن پرلته د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج من به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غزوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمد شبنم له چمن ریپورت را لګلې.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده باد، نړیوال اتحاد زنده باد، پښتون قوم له پارتي تاسو ټول چمن
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر نمه د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خوا بدوي چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی زه پکې شامل یم، بل هم ولا کپریز نور چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم خاما خاچرو دا جمعه پر نور تکور روان جمعه دران روان جمعه زمین خبر پرلت کمیتی هر چون مذاکرات خبر مذاکرات سر وکی دی خلق تلار ورکی کمی نکور دا دی جمعه پس دا جنوبی پشتنخوا پا هر زیده که با پشتنخوا ملایم پاکی دی دیسی و دفتر تمزایی کی هر زی با پرلتی هر زی با دورازی
پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت په تراغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
دلته د ایپایې د خوا یا د ایپسی د خوا پر بارډر باندې اوسم سریا رشپت شروع دی. دلته دای زور ورز مش په وطن کې نستا چې مخ وروانی نو مش دلته د رشپت بازار هم ولې دم غواړو. دلته کډی سی کډی پیوی دلته زمر د چمن پر مرګرو باندې زمر پر قبایلی مشرانو باندې چې کما جمعمتی یا ورور دی بیا بر مساکلیم دی پر هغو باندې سلام علی پایار کاټ سی. دلته بچمن کی دی کد خپل حق د پاره مظاهره وکل یا دی د خپل روزګار د پاره مظاهره وکل یا دی د خپل امن او امان د پاره مظاهره وکل بیا دی زمش پر خلکو باندې زمش پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټی بیا بل بل دنده
کوي.
د چمن پرلتله خوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټي هم جوړه شوې و. د دغه کمیټي غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلستونزې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجی اتولا د ډسمبر پر نمه مشالېډو ته وویل:
سرکاری حکام سر مردہ مجلس ہوگی عوام مرتبہ چندانی راکت اس کی آواز مرد والا حکام پر وہ رسو آخری داستوں کا پچمن کس کا دہبار دے کہ مر اسلام آباد ہمارا اسلام آباد کے سینیٹ چیئرمین مختلف سینیٹران سر اور وزیر داخلہ سر دگور سر مر پہ جیوانی مختلف وقتوں کی میٹنگو نو کلا نو مر خپل چمن دا عوام چی کم ستون دا والا کم مشکلات پر بادر وانی کم کاروبار دی هغه په والا باندې موږ دا ټول مجلس هغو ته کښېښوئ هغو ویله چې موږ انشاءالله په یو هفته او په یوه لښت اندر اندر کښې عمر ستي مسله د حل کېدو کوشش وکړو لیکن د بده مرغه د بې وسه تقریبا لس شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړې چې له 90% زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. بوکتی د جمعې پر ورځ رسنیو ته په یو ناسته کې وویل تر دې دمه شاوخوا 4,80,000 څخه زیات د په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. له سنا کاکړ په دې اړه جزئیات واورو.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی وایي چې تر دې دمه شاوخوا 4,02,845 د ده په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو څخه بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ رسنیو سره په یوې ناسته کې ادعا وکړه چې تر 90% څخه زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. د سرفراز بوکتی د خبرو یوه برخه چې د پاکستان رسنۍ آج نیوز لخوا خپره شوې
دیش میرو سره دا وضعی کېږي چې له هغوی سره هیڅ ډول زور زیاتی نه دی شوی، هیڅ ډول لاسچونه نه ده شوې، د ښځو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوې، د ماشومانو د ځورونې کومه قضیه نه ده رامنځته شوې.
خو تر دې مخکې یو شمېر افغان کډوال و ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د نیولو او شډلو پر مهال د پاکستانی پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه شان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر افغان ماشومان په داسې حال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډواله فرشته غزنوي وایي اوس هم دوی سره بد چلند روان دی.
پولیس خانه به خانه میره
و پولیس کور په کور ګرځي، د افغانانو د پاسپورت او ویزې په اړه پوښتنه کوي او یو شمېر یې له بده مرغه افغانانو سره ښه چلند نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز هم وایي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت چلند بېرحمه او دوه ګونی دی او د ده په خبره دوی افغان کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. نوموړي زیاته کړه
په ټوله کې پاکستان د افغانانو په وړاندې دوه ګونی او بېرحمه چلند کوي او په دې ډول دوی غواړي په نورو حلقو سیاسي فشارونه راوړي او د افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کړي.
په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر ایمال ولی خان ویلي په پاکستان کې د ده پټکو د میشتو ناقانونه افغانانو ملاتړ نشي کولی. نوموړي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي که څه هم د افغانستان او پاکستان پښتانه یو دي خو له دې امله د غیر قانوني عمل ملاتړ نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په خپل ایکسپانه لیکلی چې په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره په اسانتیاوو خبرې کړې او په ورته وخت کې له افغان کډوالو سره لیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور له مخې د سپتمبر د 15 او د ډسمبر د 2 نیټې ترمنځ 4,38,111 افغانان له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو له تیر شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلي الوتکو تیر شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړي او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس سرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وارلمخه خبرداری ورکړی و چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لوري ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربان غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو 14 په غزه کې د بشري اوربان پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یوه لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د 2 میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1,400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وای چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وای د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب ده چې ناروغان اسانه دوختون ته نشي رسولی او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنۍ چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزیباد وسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګ مټال پورې په لږونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی وسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ کامدیش او برګ مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسوالۍ باید سړک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیا الدین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګ مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند د پرځي کرخې سره هم بریدونه لري. خو شادي پاخه شوی دي، په اساسي ډول رغول شوی دي. د شکر زیات دي چې امنیت تامین دي، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختن هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. ځکه دلته ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دي. سړک دي دومره خراب شوی دي چې هغه موټر او تګ راتګ په ستونز باندې شوی دي.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوری سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګې مټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګي مټال د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او پکې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون، اسدآباد، د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو ته محمد انیب الهام د زابل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعیت هم ډېر خوشحاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده، چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته. یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول، هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل سي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکرا د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرا د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوی ده. زموږ خلک سړي شوي، تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي، د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چهدار وار سړی ځي، سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچلار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی، یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنۍ سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بېخي نه ورکول کېدی، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوی ده چې دوی بیخی خز ہوتا ته هغه مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېر خریداري تم خپل خزونه لري. او خځې هم دي چې لدغه ستونز نه سر ټکی وای چې کومه دوی ته پیسې ورکول کیږي، هغه فقطا دی دوی ډېر کم ستونز ورته حلایي، ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې دی دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغې اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار، چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپل مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بیکار کو اوس دو ټوله بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مړه تلاش ونی سي دغه څه پیسې وغواړي د خپل ورځنوي مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی پلاس کې څه خلاص نه دي چې هغه مېرمن ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم لډي رسون سره مخامخ دي په دې برخه کې کاولاد مریضي ګنو مجبور دي چې خاوند تلاش ونی سي خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند تلاش ونی سي هغه کوار کړو خطر خا کوار نه کړنو حتی به لفظي شخړې کورنی جنگونه او داشان پکې پیدا کیږي نو دا رسون زشته ده او ډیره بیلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې خځلې د ستر سره مخ دي
بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په مخبرن په نو لزول مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومان باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدي نه رامست کیږي او په ټوله کې مېرمن دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه ژوند په پیسې روان دی تبا چې هر څه به ضرورت پیخیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې مثلا یو ټوله ورځ په کور کې نیوي هغه تبا د بځي یا بیرون وي کله نه کله مثلا مل مرزي یا په کور کې ماشوم ورته مریضيږي یا بل کوم ضرورت پیخیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې دورات مغزي خراب شي وي شپه چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدا چې بل خره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې هتا اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو لامل چې دوی ورسره مخامخ دي تمه دا وړاندې د کابل ته تلو ماحول ته ما ولیدل چې ډیره مرمنې خپل هتا په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاس خرڅول یا رومیان ما ډیره داسې مرمنې ولیدل ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هیڅوک لمسته نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
دې تاثیرات په چا ولیدې نوی رژیم ډیرای ځای ته دلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې غلطه مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکار شوې مخکې اده خلی او کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري مالی و هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هتا ډیرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډیر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وې چې بیرته به په خپل سر کار شروع کړي او که یو ډول ماتي سوي وي
که تاسو یو مثال درکړم زه یو راشګا ته لوم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختي وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خط استول شو و چې تاسو دراتونکو میاشتې په لومړی تاریخ باندې باید خپل راشګا وي وتړی یا څنګه درخون وتړی دوی ډیر خفه وي دوی ویل چې زمونږ د غټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنوي لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو چې دغه وضعیت ته موږ ډیر لستون سره مخامخ یو دوی ډیر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنويست موږ راتلونکو به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته منافقه پیدا کوله دوی ویل چې مونږ بل دی لا قوي کچېره په افغانستان کې ونی شي حتی د سیمې په هیوادونو کې مونږ مصرف کړی دی مونږ وسایل اخیستي دي کدل ته ونی شي په یو بل هیواد کې مونږ مجبور یو لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتجان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودل حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده د لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شی نه زده دي کسړې مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټای نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیټیر شي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پراتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوې ده دغه غڅې چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته راوړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکي بیرته د بازار ته راوړي خرڅوي دي اډقلی یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې ورخه کې میوه یوازې مغه د کور سړی د خپل مرمن سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خلک سوز په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مرمن لکاره معنی کیږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندیښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنی دام کینی ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي عایدم نه لري او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخر خبر چیر ترسیږي
خو خبرم نه غواړم چې کورنۍ تا ترخاله را مسته کیږي کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد اندازې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیول 100 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خپل ک 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او لدغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عملا لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شګاون کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و بې حدو به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سرک باندې کې نیو به د چات خاڅ غواړي نو ډېر داس مېرمن نشته ده هتا ما کیسه ور سره کړی دي چې هغه هتا لاس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایه څه چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډیره و اوبر نه غواړي وای هتا مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو
دا ډول مېرمن او تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان او اده اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکانات او څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکانات باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنوي شرایط کې نشته امکانات او څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي اته ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دا کار کړی ډیره مېرمنې همداسې د خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي یو بل مېرمنې چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی و هغه د ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیر ماری څکه هغه ویل و چې دا کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مارو یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکړ چې میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا زکار نه لرم دا سړی ستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه په ټول وي، که ژوند کې وستونز درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل که میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ادا خپل کو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط تر باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کړي، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي، نو کچېرې دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه دغه لپاره ډیر څه کیږي. چې فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لاړ شي، ګډ ژوند دي ته وایي چې میړه باید له خرځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي، کنه نه هغه نه لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنې ژوند دی ته باندې څه پکاريږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې تپرینګ چې هغه دا فکر وکړي ځنن بيدان ته ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی بل لاس باید ونیول شي.
ډیره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډیری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه په داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کیږي او هغې په داسې یو نظر کتل کیږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کیږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي اول دوی نشته ولی صلاحیت میرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لاریږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې پلار به وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا سرو